2000 څلورشتم کال د افغان خزو لپاره د کړهونو ډک کال بلل شوی، خو د دې سره سره افغان خزو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړای. پالیسی های طالبان برای انکشاف اقتصاد افغانستان در سال که گذشت چی بوده و چقدر طالبان توانستن این پالیسی ها را عملی کنند؟ در افغانستان کرکت بورد وایی چه 2003 کال در افغانستان در کرکت دپاره دستر و بریاو او ویارونو دک کال و در امریکا غک در یو موضوع او چو زوی پده اونیز اخبرونه که په تیر یو کال کې د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت نظر اچو. سلامونه او هیجارې د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته ښه راغلاست. هیله لرم چې نوی 2025 میلادي کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ټولو افغانانو لپاره د سوکالۍ کال وي. تیر میلادی کال د افغان ښځو لپاره د کړهونو ډک کال و، خو له ډیرو سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته ساتلی، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. طالبان تیر میلادي کال کې څومره د بشري حقونو نړیوالو اصولو ته پابند و، او دا چې 2023 کال د بشري حقونو له اړخه د افغان ښځو او نجونو لپاره څه ډول کال و، نوشابه اشنا په دې رپورټ کې د بشري حقونو د مدافعانو نظرونه راټول کړي دي.
خب سال 2024 بسیار یک سال بد تلخ بوده بر زنای افغانستان. آغازش بسیار بد تلخ بود، با دستگیری های زنها در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد و اتهام بد حجابی.
2023 کال په دې تمه تیر شو چې امرسانی به خلاص شي، موږ ته به د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، مګر سره له دې چې هغه خلاصې نه شي، متاسفانه د نیمه طبي زده کړو دروازې هم د نجونو پر مخ باندې وتړل شوې.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي په اړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې له مخې ښځې او نجونې د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو نه محروم کړای شول، چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2023 کال کې لشپاګم ټورګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې له ګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2023 کال کې خزی اونجونی په پانتونونو کې لزدا کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوې دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غږ او پر تیبی تانگو که دنجونو پر زدکرو بندیز و لگاوه.
اوریستی بندیزونه در نورو وزشو و محدودیتونو پتیر در گنو افغانانو او نریوالو در غبرگون سبب شد.
کله چې په طبي څانګو کې نجونې زده کړې نشي کولی، ډاکترانې نه روزل کېږي او دوی کار نشي کولی، واضح خبره ده چې دا د بشري حقونو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره له دې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لورې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې غندلي، خو د بشري حقونو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبوره کړي.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل به ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان، عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سر بیره پرده د ښځو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خود نجونو او ښځو د بشري حقونو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ غبرګون کمزوري بولي.
دې بحران ته د نړۍ کمزورې غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو پر حقونو اغیزه لري. دا واقعا ډېره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروایۍ په خپله مخه ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د ښځو د حقونو بحران ډېر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت به می منوال دوام بکنه، افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان میبینه.
دا معلومات لمخه په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره نږدې اتیا لارښوونه او فرمانونه صادر کړي دي. طالبانو تل د خپلو پرېکړو نه دفاع کړې او ویلي دي چې کارونه یې په شریعت برابر دي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
با وجود انتقادها و فشارهای جامعه جهانی، اعمال پالیسی‌های انحصاری طالبان در افغانستان در طول سال 2024 میلادی همچنان ادامه داشت. تحلیلگران می‌گویند که به دلیل عدم نقش نمایندگان مردم در تصامیم سرنوشت ساز، یک درک مبهم در مورد شیوه حکومتداری طالبان وجود دارد.
طالبان سال 2024 را با این قدرت نمایی پشت سر گذاشتند. با وجود تأمین نسبی امنیت در افغانستان، نحوه حکومتداری طالبان در سال 2024 نیز نتوانست تا قناعت جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن حکومت آنان فراهم کند.
مقام های حاکم قاطعانه و دنبال کردن دیدگاه خود از یک نظام اسلامی و تفسیر خود از فرهنگ افغانستان ادامه دادند.
ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان تصمیم گیرنده اصلی در نظام کنونی در افغانستان می باشد و با نقش نداشتن نمایندگان مردم در تصامیم سرنوشت ساز، نگرانی ها پیرامون شفافیت و مسئولیت پذیری همچنان ادامه دارد.
فکر می کنم که خطوط اساسی حکومتداری آنان در 3 سال گذشته شبیه هم است. در عوض موجودیت یک روند شفافی که در آن نمایندگان مردم نقش داشته باشند، نظام توسط یک فردی که احکام را صادر می کند اداره می شود. بنابراین ما شاهد وضعیت مشابه هستیم که فرایند بسیار متمرکز، بسیار مبهم و درک آن مشکل است.
در سال 2024، افغانستان شاهد اعلام و تطبیق برنامه‌های متعدد زیربنایی نیز بود. ولی با وجود آن هم، این کشور شدیداً به کمک‌های بیرونی متکی بوده و کمبود میزان سرمایه گذاری در سکتور خصوصی یک نگرانی بزرگ می باشد.
در جریان سال 2024، اگر به پالیسی‌های اقتصادی و حکومتداری طالبان دیده شود، با آنچه که از 3 سال به این سو می‌بینیم شباهت زیاد دارد و در ارائه خدمات و در کاهش فشار اقتصادی بر مردم واقعا با مشکلات روبرو بودند. ولی فکر میکنم که با مدیریت کردن یک بودجه و جمع‌آوری عواید از طریق تجارت مرزی و تعرفه های گمرکی، توقعات ناظران بیرونی را نیز برآورده کردند.
نحوه حکومتداری طالبان پیامدهای مهمی برای کشورهای منطقه نیز دارد و در سال 2024 طالبان با تقویت روابط خود با روسیه و چین، دو قدرت منطقه‌ای تلاش ورزیدند. با باور تحلیلگران، نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه در افغانستان و مفادات اقتصادی آنها ایجاب می کند تا با افغانستان تحت حاکمیت طالبان مراودات داشته باشند.
تعامل قدرت های منطقه‌ای قابل درک است. آنها نیازمندی های اقتصادی دارند. تا آنجایی که به انواع خاص حمل و نقل و منابع انرژی ربط می گیرد، افغانستان یک موقعیت استراتژیک دارد. کشورهای منطقه نیاز دارند تا با یک دیگر و با افغانستان در مورد آب صحبت کنند.
در حالی که طالبان تلاش‌هایی را برای ثبات اقتصادی و تعامل با قدرت‌های منطقه انجام داده اند، تحلیلگران پالیسی‌های آنان در برابر حقوق بشری مردم، به خصوص محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران را نگرانی عمده جامعه جهانی می‌خوانند. سیدعزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
د جمهور رئیس جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت وایي چې افغانستان لا هم د واشنگتن په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم ځای لري. د هیواد په همدې تړاو په تیر یو کال کې د نړۍ لګړو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو بحثونه کړی دي او بحثونو ته دوام ورکړی دی. متحده ایالات وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو او د هغوی په فعالیتونو دقیق څار لري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو په تیر یو کال کې د قطر، متحده عرب اماراتو، بلجیم، کاناډا، فرانسې، البانیا او هند په ګډون د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو ملاقاتونه کړي دي. ډیری دغه ملاقاتونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ چې اوس په دغه مقام کې نه دی ترسره شوي دي. ټام وست د 2021 کال په اکتوبر کې د افغانستان په چارو کې د واشنگتن د استازي په توګه وګمارل شو او د 2023 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له دې مقام څخه بدل شو. امریکایي چارواکو په مختلفو مواقعو کې د افغانستان او افغانانو څخه په ملاتړ ټینګار کړی او په افغان میرمن او انجونې د طالبانو محدودیتونه په کلکه غندلي او په څرګنده یې ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت د طالبانو پیژندلو په طرف ګام نه شي پورته کېدی. خو امریکایي شنونکی جاناتان شورن وایي واشنگتن په تیرو درې کلونو کې له طالبانو سره تعامل ساتلی دی.
خو برعکس موږ ولیدل چې د بایدن حکومت دوه ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری وټاکل او هغوی په منظم شکل له نړیوالې ټولنې، یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو او نورو سره په تعامل کې وو. هغوی همدارنګه له طالبانو سره هم په منظم شکل په تعامل کې وو، تر ډیره د قطر په دوحه کې د هغوی له استازو سره، ځکه امریکایي ډیپلوماتان کابل ته د سفر اجازه نه لري او موږ اوس مهال په کابل کې سفارت نه لرو.
شورن زیاتوي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت غړو او حتی داسې راپورونه شته چې د سی آی ای د مرستیال تر کچې یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو د استخباراتو د غړو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله کړې ده. که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو د لیدونو په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د 2023 کال د جون په پای کې د دوهې د درېمې غونډې پر مهال وویل چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په ګډون په نه حل شویو مسایلو خبرې کړې. اما اوس چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت کار پیلوي، په دې اړه وضاحت نشته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او امریکا اړیکې به څنګه وي. خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر هارل انتونی وین وایي فکر نه کوي چې د افغانستان په اړه به د امریکا د راتلونکي حکومت تګلاره ژر تغییر وکړي.
زه د امریکا په تګلاره کې د ژر تغییر کوم امکان نه ګورم. زما په اند ډونالډ ټرمپ به راتلونکي کې یو ځل بیا د طالبانو سره وکړي، خو زه دا کار ژر کیدونکی نه ګورم. زه فکر نه کوم چې افغانستان د هغه موضوع وي چې ټرمپ د سمدستي هغې ته پام وکړي. هغه به روښانه ډول ویلي چې دی نور لومړیتوبونه لري.
جاناتان شورن هم وایي چې د افغانستان او امریکا د راتلونکي حکومت د اړیکو په اړه اټکلونه له وخته مخکې دي. خو نوموړی وایي د ټرمپ لخوا حکومتي مقاماتو ته یو شمېر غوره شوي کسان د افغانستان خواخوږي دي.
دا تر ډیره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامونو ته د ټرمپ لخوا د کسانو تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو که ځنو څیرو لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی، یا د استازو د جرګې غړی مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور به وي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په ځواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حداقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي.
امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم دغه هیواد ستر مرسته کوونکی ملګری پاتې شوی او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو د ادارې په وینا د هیواد د 2021 کال د اګست راهیسې د بشري اهدافو لپاره له افغانستان سره څه باندې 2.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 715 میلیونه ډالر په 2023 کال کې ترسره شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اداره حامی رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت حداقل 281 رسانه در افغانستان مسدود شده و از جمع بیش از 11000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای فقط 4500 نفر هنوز هم در این سکتور مصروف کارند. در طول سال 2024 میلادی حکومت طالبان با صدور دستورهای مختلف به شمول منع نشر تصاویر موجودات زنده این محدودیت‌ها را افزایش داده است.
رشد و انکشاف رسانه‌ها در افغانستان در نظام جمهوریت یکی از دستاوردهای بزرگ دموکراسی در آن کشور تلقی می‌شود، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 این دستاورد معکوس شد. بنیاد خانه آزادی بیان افغانستان تعداد دستورهای حکومت طالبان را در قبال وضع محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان تا کنون بیش از 20 دستور خوانده است و این بنیاد می‌گوید که هدف این دستورها سرکوبی آزادی بیان، سانسور شدید رسانه‌ها و ایجاد محیط محدود و مسدود برای فعالیت خبرنگاران است. این محدودیت‌ها باعث شد که تا ختم ماه نوامبر سال 2024 بیش از 300 رسانه در افغانستان مسدود شود.
مسدود شدن 300 رسانه در افغانستان پس از تسلط طالبان و وضع دستورالعمل‌های سخت گیرانه و محدود کننده از سوی آنها در طول سال 2024 و در جریان این سالها باعث شده صدها خبرنگار زن و بیش از 50% از خبرنگاران افغانستان شغلشان را از دست بدهند، که این خود ضربه‌ای به دموکراسی افغانستان است. در طول سال جاری بسیاری از رسانه‌ها یا مسدود شده و یا به دلیل تهدیدات طالبان مجبور به تغییر روش‌های کاریشان شدند.
مرکز خبرنگاران افغان برجسته‌ترین دستورهای حکومت طالبان را بر رسانه‌ها در سال 2024 4 دستور خوانده است که این فرمان‌ها شامل صدور امر توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر عدم نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان‌وردک، تخار، بادغیس و پکتیا و 3 دستور دیگر از سوی مقام‌های محلی طالبان است که شامل ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه ها در هلمند، ممنوعیت عکاسی و گفتگوی تصویری مقامات محلی طالبان با رسانه ها در قندهار و ننگرهار و دیگر ولایات و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه ها در ولایت خوست می گردد. این مرکز میگوید که محدودیت‌های حکومت طالبان بر رسانه‌ها در طول سال 2024 کاهش نه بلکه افزایش یافته است و این باعث شده است تا حداقل 12 شبکه تلویزیونی در سراسر افغانستان در طول سال 2024 مسدود گردد.
خبرنگاران افغان با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد روبرو شدند، از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، گرفتاری‌ها، شکنجه، تهدید، وضع محدودیت بالای خبرنگاران زن، مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و روانی و در نهایتش خودسانسوری از درشترین چالش‌هایی است که خبرنگارا در افغانستان با او روبرو هستند.
طبق معلومات مرکز خبرنگاران افغان در طول سال 2024 حداقل 30 خبرنگار توسط حکومت طالبان توقیف شدند که 7 تن از آنان هنوز در زندان و سر می برند.
من تمام امید و آرزوی خود را برای کار در حرفه‌ای که با آن واقعا علاقه داشتم از دست دادم و حالا نگران جان خود هم هستم. نمیدانم آینده ما خبرنگاران زن در افغانستان چی خواهد شد؟
این گزارش‌ها از سوی بنیادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در حالی در طول سال 2024 به نشر رسید که مقامات حکومت طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مرتبط به کار خبرنگاریشان ندانسته و مکرراً با فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تأکید کردند، ولی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران این ادعاها را رد کرده و از جامعه جهانی خواهان توجه به سرکوبی رو به افزایش رسانه‌ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان شدند. لینا روزبه، صدای آمریکا، واشنگتن.
د طالبانو تر واکمنیدو وروسته یو شمیر پوزی او سیاسي جبهه جوړ شوی او هڅه کوي د طالبانو حکومت وننګوي. د مقاومت ملی جبهه او د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او تیر یو کال کې په کابل او نورو ولایتونو کې په طالبانو ګڼ بریدونه کړي دي، خو طالبان بیا وایي چې په ټول وطن واکمن دي او کوم وسلوال مقاومت نشته. نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو په وړاندې د کومې سیاسي او پوځي جبهې ملاتړ نه دی کړی.
په تیر یو کال کې د طالبانو مخالفو جبهو د یو شمیر بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملی جبهه او د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهه دوه غډلې دي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې وسله پورته کړې. د مقاومت د ملي جبهه یو جګپور غړوي چې دوی د 2023 کال پرځ کې د طالبانو په ضد 308 بریدونه کړی دي. علی میسم نظری امریکا غاک ته ویلي چې کسان یې په شلو ولایتونو کې حضور لري او طالبان له دې کبله اندېښمن دي.
نگران است که جواد در حال گسترش می باشه و یک قوی شدن می باشه و حتی در صفوف خودشان ما نفوذ کردیم.
د لانګوار ژورنال ورځپاڼه د آزادۍ جبهه په حواله وایي چې دغه جبهه د 2023 کال د جنوري نه راپدې خو د طالبانو په ضد 302 د شاملې کړي چې په ترڅ کې 209 د طالبان وژل شوی او 1300 تنه ټپیان شوی دي. امریکا غاک په مستقلانه ډول د غشمیري تاییدول نه شي. د جبهه مشر یاسین ضیا ورځپاڼه ته ویلي چې په 2015 کال کې پلان لرو چې په طالبانو لا نور سیاسي او پوځي فشار واچو. موږ د مساوات، عدالت او افغانانو ته د واک د بیرته ستنولو لپاره مبارزه کوو. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې دغه جبهات به بریالي نشي ځکه چې بهرنی ملاتړ له ځانه سره نه لري. په واشنگتن کې میشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ماروین واین بم وایي چې نړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې خپلې ګټې پالي.
The other reason is that it cannot succeed.
یو دلیل چې د مخاومت خوځښتونه بریالي کېدای نه شي دا دی چې دوی د هیواد نه بهر کوم ملاتړ نه لري. په دې وخت کې سیمه ییز لوبغاړي او زبر ځواک هیوادونه دې پایلې ته رسیدلي دي چې د کوم مخالف لوري د ملاتړ په ځای د طالبانو یو باثباته او قوي حکومت په غوره توګه کولای شي د هغوی ګټې خوندي کړي.
د پوځي جبهات تر څنګ بهر میشتي سیاستوال هم لاس تر زنې نه دي. تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د څو لویو خوځښتونو ستر ائتلاف رامنځته شوی دی. د دغه ائتلاف یو مخکښ غړی عبدالرب رسول سیاف دی. د ائتلاف د اعلانېدو په غونډه کې طالبانو ته وویل چې په واکمنۍ کې بې وزلي، ناپوهي او د دین څخه کرکه زیاته شوې ده.
ما تاسو ته وویل چې دا د تاسې پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. هسې چې دا ولس ماضي اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي.
په تیرو څو باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، څو پوځي جبهې او سیاسي خوځښتونه رامنځته شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي احزابو فعالیت بند کړی او اکثره جبهې او سیاسي ائتلافونه د افغانستان نه بهر فعالیت کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته چی گونه بود؟ پیشرفت ها چی بوده و خلاهایی که مانع رشد اقتصادی در یک سال گذشته شده چی ها بودند؟ گزارش های بین المللی نشان می دهد که در سال 2025 میلادی میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بانک جهانی نیز در گزارش درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در 4 دسامبر گفت که با وجود نشانه های رشد اندک در اقتصاد این کشور، افغانستان همچنان با مشکلات فراوان روبرو بوده و آینده اقتصادی آن نامعلوم است.
تحلیلگران اقتصادی افغانستان میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان پیوسته کوچکتر شده و افت قابل ملاحظه داشته است.
اقتصاد افغانستان حدود 30-35% کاهش یافت و سال 2022 اقتصاد افغانستان بیشتر کوچک شد و به این معنا که تولید ناخالص داخلی ما تقریبا پایین تر از 14.5 میلیارد دلار برآورد شد که از 19.8 میلیارد دلار در سال 2022 بود.
آقای قریشی گفت این وضعیت بیش از 69% جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش سطح بیکاری و فقر و باعث تورم و کاهش قدرت خرید شده است و میگوید تلاش های از جانب حکومت طالبان به خاطر حفظ ثبات اقتصادی در این مدت صورت گرفته، از جمله تمرکز بر تولیدات محلی و افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان و افزایش عواید گمرکات در سال 2023، ولی با آن هم تولید ناخالص داخلی همچنان در حد 10 میلیارد دلار باقی مانده است.
امید ما این بود که البته تولید ناخالص داخلی افغانستان حداقل از جایگاه قبلی خود که 19.8 میلیارد داشت، حداقل به بالاتر از 30 میلیارد دلار باید تسمی رسید.
تحلیلگران اقتصادی میگویند با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، تعلیق و محدودیت‌های معاملات بانکی افغانستان، مشکلات حقوقی و عدم مسئولیت سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای فرهنگ همچنان گفت در سال گذشته پالیسی طالبان متمرکز بر استقبال از سرمایه‌گذاری بیرونی در افغانستان بوده و اما به خاطر نبود برنامه‌های منظم و حساب شده این پالیسی نتایج ملموس نداشته است.
با یک حالت خوش آمدید و یک حالتی که از همه کس استقبال میکنن که کار بسیار خوبی است، اما برنامه پروپوزل تو دنی کار به این شکل بکو، تجارت برد معادن در تمام زمینه ها، این یک سیستم اقتصاد کارشناسی شده، اقتصاد پویا و یک اقتصاد توسعه یافته و یک برنامه مدرن میخواهد.
از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان که به تاریخ 14 ماه قوس منتشر شد، هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می‌دهد، با آینده نامعلوم و چالش‌های گسترده مواجه است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده و اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته این کشور را جبران می کند.
او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره د سترو بریاو او ویاړونو نه ډک کال و. په همدې کال کې افغانستان د کرکټ د شل اوریزو سیالیو نیمه پای لوبو ته ورسید او د کرکټ مخکښو لوبډلو ته یې ماتې ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر له پژواک خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره لاسته‌راوړنو ډک کال و. هغه زیاته کړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په 2040 کال کې له ایرلند، سویلي افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي څخه د یوې ورځنیو او شلوریزو لوبو لړۍ وګټلې او همې په شلوریز نړیوال جام کې تر نیمه پایلې لوبې لاره پیدا کړه. نوموړي ویل په دغه کال کې الف لوبډلې له عمان او هانګ کانګ څخه د سیریز ګټلو ترڅنګ د ځوانانو آسیایي جام سیالیو اتلولي هم وګټله.
کور دننه خو موږ غټ ایونت چوش پګیزه په ډېر عالی ډول ترسره شو. ټولو ملي لوبغاړو ګډون وکړو او د شپکیزه نامو کې ودا سره لوبډاله تیار کړه. داسې لوبغاړم تر لاسه کړل چې آسیا کپ وګټلو.
په ورته مهال کې د کرکټ ملي لوبډلې د یوې ورځنۍ یو سیالۍ لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي 2040 کال د دوی لپاره یو ښه او له لاسته راوړنو ډک کال و.
تیر یو کال نه لګې تقریبا درې سیریزونه وکړله، شاید یو درې میچ سیریز.
خود کرکټ د لوبو څارونکو او مبصرین د 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره څنګه ارزوي؟
کپټولا کې وایي 2020 کال د افغان کرکټ لپاره یو تلئی کالم ګڼلې شو، ځکه په دغه کال کې د افغانستان په ګڼو برخو کې لاسته راوړنې درلودلې. هغه د کورنی کرکټ نه نیولې نړیوال کرکټ کې د ملي لوبډلې، د ملي الف لوبډلې، د نولس کلونو لوبډلې لاسته راوړنې ګڼلې شو.
2020 کال د افغانستان د کرکټ لپاره یو بهترین کال و. په تیر کال کې افغان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خېلو به وکړې، تر سیم فائنل پورې راغله. همدارنګ په شلوریزو پنځوریزو سیالیو کې شپږ لوبډلې وګټلې چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره خبر ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اوس مهال په زیمبابوي کې ده چې له دې لوبډلې څخه یې د شلوریزو او یو ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ وګټله او د ډسمبر په 26مه د دواړو لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ هم پیل شوې ده.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
درنو لیدونکو سلامونه، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. په دې خبرونه کې غواړم تاسو په امریکا کې د غاښونو یو کلینیک ته بوزم او په عمومي توګه د غاښونو د طبابت په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تر څنګ یې له داسې یو افغان ډاکټر سره خبرې وکړم چې پخوا په افغانستان کې برحاله د غاښو ډاکټر و، خو کله چې امریکې ته راغلی ده دلته باید له سره درس ووي او تر څو وکړی سي په امریکا کې د غاښو ډاکټر سي. داسې دغسې مسلکي خلک په امریکا کې له کومو ننګونو سره مخ دي، په دې اړه به هم معلومات ترلاسه کړئ. هیله ده چې دا خپرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سئ. خو کلینیک ته را دن نشم او اوس پتامم ترڅو ډاکټر سیب شکور راسی او ماته دا کلینیک راوخی. همدارنګه په امریکا کې د غاښونو د طبابت په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ تازه بخیر.
مننه.
سلام علیکم دې خیرتی ده تاسو کې.
تاسو خاص بخیر اغلی ان شاء الله.
خیر وسی ډیر مننه چې دا فرصت دې برابر کړ ترڅو له تاسو سره آشنا شو. همدارنګ په امریکا کې د غاښونو کلینیک وګورو.
هیله کوم اول خو تاسو نه مننه کوم چې تاسو خپل وخت مو ترک تشریف هم راوړ. اول کې خو تاسو ته او تاسو د کلی برنامې کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
هیله کوم کورودان خیر اوسه. ډاکټر صاحب پلان توګه څومره مده کې چې امریکې ته راغلی؟
صحیح سره زما درې کاله کې چې امریکې کې ژوند کوم.
د کلینیک څومره مده کې کار کوي؟
د کلینیک تقریبا زما یو نیم کال څه چې دا کار کوم.
تاسو وظیفه څه ده په کلینیک؟
دلته زه من هیڅ تام کار کوم او په زمن کې د پلان د تداوی په برخه کې مریضانو سره همکاري کوم او همچنان په څنګه کې خپل درسو باندې کار کوم تر څو شو کولای خپل لایسنس واخلم.
ډاکټر صاحب د غوړم پوسم چې کله چې یو مریض تاسو راځي په امریکا کې د غوښنه مریض څو سره کوي، زه غوړم په مګر طریق ما هم بوزي د کلینیک راوخی.
صدیقی صاحب اول چې مریض غواړي مونږ سره دلته راسي، اول خو طبعا یا آنلاین مونږ سره اپوینټمنت یا ملاقات وخت اخلي یا زنګ وهي. کله چې وخت خپل ورځ باندې راغی دلته ابتدایي کارونه چې باید وشي، چون دلته خو تاسو معلومه ده اکثرا خلک شخص بیمې لري د صحي بیمې چې په اساس دغه خپل تداوی مخته وړي، نو اول خو دا پوښتنه کیږي چې آیا هغه بیمه چې دا لري مونږ قبلو کنه. نو پس لغه دلته مریض خپل فیو فورم دی چې هغه باید موږ سره خانه پوری کی چې هغه کې تاریخچه دوايي تاریخچه سابقه تداوی چې ډیره موږ ته مهمه ده. کله چې موږ پلان د تداوی جوړو نو هغه باید مریض دلته درج کی. کله چې مریض دلته خلاص شو یو له موږ همکارانو مریض هدایت کوي دنه دلته صحیح کاری ده. منګه دلته شپک یونټونه لرو د کاری چې دلته مکمل پروسیجرونه اجرا کوو. په نمونه توګه به یو یونټ منګه وګورو. دلته اولین کار چې مریض دلته راغی از منګه همکاران د مریض نه ایکسری اخلي، د مکمل د غاښو ایکسری فول ماوت ایکسری ورته وای. هغه تقریبا اتلس قطعی اکسری دی چل دا منگا اکسری ماشین لرو. ضرور نده چه مریض دیگه دانا موف کو دلتا دا اکسری په شکل دیجیتال سنسر دی غصر اخیصل کی اگه بیا دی سیستم سر دلتا واصل دی مکمل دلتا انتگریت کی گی ور سرا بیا پسند که پس لغه دا مریض نتخلی نیو سکن اخلو. دا سکن بیا منگ تا دیر کمک کهی چون مریض اگه کلا چه پلان بیا جوری گی پلان چورت تشریح که مریض خپل په شکل عملی ګوري چې وضعیت تلته د څه قرار دی. بل دی بیا ډاکټر رازی مریض ایکس ری غانی چکای ورسره مریض په شکل کلینیکال دغه خله ګوري. هغه شین چې تلته پیدا کړ جمع په ایکس ری کې هغه په اساس بیا تلته پلان ته د مریض ته جوړیږي. بیا مغه پلان موږ مریض ته تشریح کوو. موږ اکثرا د ودری پلان مریض ته وایو بیا مریض خپل تصمیم نیسي چې کوم پلان ته لاړ شي.
ته پلان نه دی قیمت پر اساس باندې کنه څه بل دلیل لري؟
اکثرا منگا تداوی که سو آپشن لرو چې هغه هم د قیمت نگانه او هم د دې نگانه چې سو کارا یو حالت کې مونږ سو کارونه کولای شو. بیا هلته مونږ دغه پروسیجر ښېګڼې او هغه منفي پوینټونه وایو، بیا مریض په اساس دغه تصمیم نیسي.
ډېر ښه. تر څنګ یې ډاکټر صاحب، دلته زه ماشاءالله دومره سکرینونه وینم رنگ رنگ، دا د څه لپاره دي؟ دا هر یو بیل برخه لري، دلته خو زه وینم د مریض راجستریشن او دا مسایل دي، ویکس ری ده، دا نور د څه لپاره دي؟
صدیقي صاحب، دلته منګا په غاخو باش کې دلته امریکا کې مختلفه سافټویرونه استفاده کیږي، چې دا دغه سافټویر چې موږ استفاده کوو دلته مکمل د مریض تاریخچه نه نیولې، کوم پلان چې موږ جوړو، ایکس ری غانې درس دلته درج کیږي، هغه د دې ځنه نه ورکیږي. دا سافټویر بیا د لابراتوار سره وصل دی، دا سافټویر د دواخانو سره وصل دی، ان کیس کوم ضرورت دی تشې نسخه هغه کو، یعنی دلته د مریض د ابتدا نه چې مریض کلینیک ته راځي مکمل دلته درج
کیږي. دا څه یو شی په افغانستان کې مسته؟
موږ درلوده په شکل ابتدایي، اما په دونه په شکل پیشرفته چې دلته مکمل شي، یعنی مد نظر نیولې دي، دا څه یو شی موجود نه و.
بله، لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، دا له لابراتوار سره او له دواخونو سره هم تیار وصل دی.
وصل دی،
ډیر ښه، ډیر ښه. او دا نور سکرین نه کراته وای، دا کې څه دي؟
دلته صحیح سره موږ څو رقم سکنرونه استفاده کوو، مخکې دغه نه چې ما تاسو ته یادوري وکړه، یو دغه سکنرونه دا آیټری سکن دی چې موږ دلته کله چې مریض راځي په اول کې د مریض د خولې نه یو سکن اخلو. دا څو ګټې موږ ته راکوي، اول دا چې کله چې پلان د تداوی تشریح کوو، مریض خپل عمل انګوري چې دغه دغه شیان دي، چون مریض د خپل خولې نه خبر نه دی کنه، تر وخت پورې چې درد پیدا نشي فکر کوي چې هر څه جوړ دي. اما دلته چې کله موږ هغه شی چې هلته ایکس رې کې پیدا کړ دلته وروښیو، مریض بیا متیقنه کیږي چې دغه شی ته ضرورت دی. او بل د دې سکن نه موږ هغه کې استفاده کوو، یو اورتودنسي کې، چون یو نوې ټکنالوژي ده لته امریکا کې، انویزالاین ورته وایي یا کلیر الاینر. هغه کسان چې خپل غاښونه غواړي منظم نه دي منظم یې کې، بیا نه غواړي چې هغه سیم پیچ یا کنونشنل اورتونه استفاده وکړه، د دې نه موږ ورته استفاده کوو او نتیجه یې ډېره په خورا توګه ډېره لوړه ده.
ډېر ښه. جالبه دا ده چې ډېر خلک غواړي چې خپل غاښونه سم کړي، خو د دوو سیمونو په وجه ځینې خلک نه خوښوي، وایي دا لانجه ده، دا به څوک دلته تړي او دا نه پوهېږم چې څومره به ستونزمن کاري. آیا دا ټکنالوژي څه ډول ده؟ لکه اسانه ده، په څه ډول ده؟ کېدای شي وګورو.
ولې نه، بېشک دغه تاسو مهرباني وکړه. دا په همداسې چې موږ ویلي لکه کلیر الاینر، دا ټریګانې دي، پلاستیک ټریګانې دي چې دا څو ښېګڼې لري. اول به زه تاسو ته دا دلته در وښیم چې دا څنګه کاریږي. کله چې موږ مریض نه دا سکین واخیسته، موږ مریض ته آن واحد کولی شو چې یو آیډیا ورکړو، چې تاسو کله دا تداوی شروع کوي، مریض کولی شي چې هغه نتیجه د کار مخکې دینه چې کار شروع کړي ویني، هغه تاسو
ته کله څنګه جوړیږي، آخر کې
به جوړیږي. نو دا مریض ډېر تشویقیږي په دې کار باندې. مثلا دا یو مریض دی، په مثال توګه د غاښونو په دې وضعیت کې دي، دې ته موږ چې کله هغه نسخه ورته تجویز کړه، دې مریض ته 15 دغه ټریګانی پیشنهاد سوی دی. دا تاسو ګوري هر اتری چې مریض استفاده کوي د غاښو کې هغه تغییرات راځي.
ډیر ښه.
تاسو ته به زه د ابتدا نه دروښیم، ګور په دې وضعیت کې دی غاښونه، هر اتری چې مریض استفاده کوي دا تغییرات راځي. راځي چې د دې جهت نه وګورو. یو شته باید مدغه شو چې هر اتری مریض، مثلا دی مریض ته موږ 15 شتري تجویز کړی دي، هر اتری 2 هفته استفاده کیږي. فقط مریض د خوراک وخت کې دا خلین لري کوي، نور وختو کې په خله کې.
چې من جالب
ګوري دا تفاوت ته ګوري په شکل ډیر عالی توګه. دلته تاسو ګوري دا تغیرات څه دي، تفاوت ته ګوري. پروسه ډیره دلته وخت مریض کم مصرفیږي، او بل خطوبې داده چې ښکاري نه مریض سره ډیر راحت دی، خوراک وخت کې لري کولی شي، کلیننګ ډیر اسانه کیږي. نو دا خطوبونه دي.
نور دلته د غاښونو طبابت له افغانستان سره څه توپیرونه لري او کومې نوې ټکنالوژي تاسو کاروئ؟
تفاوتو په حساب باندې دا به دوه بخشه ته مونږ تقسیم کو، یو کلینیکل سایډ یو د مریض بخش. د کلینیکل بخش کې دلته نن سبا دغه دسترسي اطلاعات او امکاناتو ته نتیجې کار کې ډېر مهم او اړین دي. دلته اطلاعات او امکاناتو ته ډېر دسترسي دی. دویمه خبره د بخش لابراتوار دی، چون دلته لابراتوار بخشی اکثرا شیان وز دلته دیجیتال طرف ته روان دي. مونږه ضرورت نه پیدا کوو چې بعضی کیسو کې مونږ ضرورت پیدا کوو په شکل کانونشنل هغه قالبګیری وکړو، نور هر شی مکمل دیجیتال دي چې دا دقت د کار زمونږ لوړوي او همدغه سي نتیجه د کار لوړوي، چې دا شیان ته لږ ذره مونږ هلته لاسرسی نه درلوده.
یو مسله چې تاسو دلته مطلق هیڅ قالب نه اخلی دی غوښونو د جوړولو لپاره د شیانو لپاره
اکثرا ضرورت نه پیخیږي، بعضی کیسو کې ضرورت پیدا شي مونږ اخلو، چون دقت د کار د دی، چون کله چې مونږ دا په شکل ډیجیټل دلته اسکان واخیسته، تاسو مثلا د دې مثال دلته لیدلای شئ، مثلا د مریض کې مونږ غواړو چې د غاښ لپاره پوښ جوړ کړو، د دې کله چې د غاښ هغه تراشه وشه مونږ بغیر د دې چې قالبګیری وکړو دلته اسکانی کوو، دا اسکنر دا وصل دی لابراتوار سره، یو خود دلته هغه وخت نه ضایع کیږي تر څو چې دا لابراتوار هغه قالب ترلاسه کوي، او بل هغه تغییرات چې نظر په هوا او نظر په موادو سره تغییرات راځي هغه دقت کمایي، هغه دی کې ډیر لوړ دی، دقت د کار دی لوړ دی، او ډیر ښه نتیجه سره مونږ کولای شو چې مریض ته یو ښه نتیجه ورکړو.
تاسو د مریضانو په برخه کې وویل چې یو څه توپیرونه موجود دي، هغه څه توپیرونه دي؟
دا به صدیقی صاحب داسې ووایي چې مونږ ته مریضان په درې مرحلو کې مراجعه کوي کلینیک ته. اوله مرحله کې دا دي چې اکثر مریضان نه غواړي چې یو مشکل منځ ته راشي، همیشه غواړي چې غاښونه د کنټرول لاندې واوسي، که څه ضرورت پیدا شي باید هغه تداوي شي. دویمه مرحله هغه مریضان دي چې یو مشکل منځ ته راغلی، مونږ یې تداوي کوو چې مخته لاړ نه شي، یعنی هغه ابتدایي یا متوسطه حالت کې. درېیمه مرحله هغه مریضان دي چې هغه درد پارسو دې سره مونږ ته مراجعه کوي چې هغه نهایي مرحله ده. نو افغانستان کې اکثرا مریض په درېیمه مرحله کې مونږ ته مراجعه کوي، خو هلته یو تصور دا و چې تر هغه وخت پورې د چغاک درد نه کا یا کوم پارسو یا درد شینی هر څه جوړ دي، اما دلته په شکل نارمل مریض مراجعه کوي. اوله دویمه مرحله کې نه غواړي چې یو مشکل چون دې دوپیږي، چون دلته قیمت د تداوي ډیر لوړ دی،
قیمت پر سرغه کې قیمت خو بیخی قیامت دی، قیمت نه دی
د قیمت حساب دی، او بل نه غواړي چې هغه حیاتیت د خپل غاښ د لاسه ورکړي.
دوی د خپل غاښو د ساتلو لپاره څه کوي تر څو غاښونه خراب نه شي؟
اولین شی خو دا دی چې حفظ صحه په شکل نارمل دیدو، هغه برس کول د غاښونو نخ کول هر دو وخت ترسره کوي، او دویمه دا چې هر شپږ میاشتې دیدو مراجعه کوي دلته. مونږ هر شپږ میاشتې مریض ته یو کلینینګ کوو، هر یو کال کې مونږ ته سو اکسرې اخلو، ګورو کست ابتدایی که مشکل ما سره غلی یغه نه مخنیوي کوو. دا مخنیوي سبب دی کیږي چې هلته هغه مصرف په دې باندې کم راځي، دویم دا چې په وخت کم مصرفیږي، او بل خبره دا چې د خپل غاښ یا د خولې غ حیاتیت ساتل کیږي.
نور کوم توپیرونه دي چې تاسو دلته په افغانستان کې د کلینیکونو ترمنځ وینئ؟ همدارنګه نور کوم ټکنالوژي دي چې تاسو دلته کاروئ؟
یو بل تفاوت چې دلته موجود دی د کلینیکو ارسته کې دی، موږ دلته دوه نوي کلینیکونه لرو. لکه د زمون کلینیک چې دی دا جنرال دینتیسټري افیس دی، چې دلته موږ درس کارونه کوو، د تشخیص تداوي نه نیولې درس هغه بخښونه چې د غاښو مربوط کی هغه دلته موږ تداوي کوو. بیا بعضي کلینیکونه دي چې هغه سپیشالیست کلینیکونه دي چې هغه تنها یو بخش کار کوي، لکه اطفال بخش کې، اورتودنسی کې، یا مثلا د بیرو بخش کې کار کوي، هغه یا پروستو بخش کې هغه غاښونه چې ترمیمي دغه بخشو کې کار کوي. نو دلته دغه تفاوتونه دي. یو ښه شی چې دلته امریکا کې ما پیدا کړ چې هغه فرهنګ افغانستان کې اکثرا راکسایبان په منځ کې موجود نه و، دلته یو ډاکټر چې وپیږي چې دغه کار زنه شم کولی، هغه حتما معرفي کوي مریض بل ډاکټر ته چې هغه کار په ښه توګه ترسره شي. دا ډېر یو ښه هغه دی چې دا فرهنګ هلته یو داسې یو آیډیا موجوده وه راکسایبانو منځ کې، که زه دا مریض بل چاته معرفي کړم، دا مریض داسې فکر ونه کوي چې دا ډاکټر نه پوهیږي، اما دا داسې نه ده. مغه و چې هغه سطح نتیجه د تداوي راټیټېدله، او هغه شی چې باید مریض ته اجرا شوی وه هغه نه کېده. دې تر څنګه دلته مونږ په کلینیک کې سی بی سی ټی ماشین یا عام توګه چې تاسو ته وایم د سی ټی سکن چې ورته وایو دا ماشین موږ دلته لرو چې دا موږ ته په تشخیص او پلان د تداوی کې ډیر موږ ته کومک کوي چې موږ کولی شو په 3D شکل د غاښو او د اطراف دغه انساج سخت انساج چې دي دا په شکل درست وینو او ښه پلان مثلا امپلانټ کې مثلا په د غاښو که کوم غاښ هلته نفته یا مثلا په تداوی عصب کې موږ سره ډیر کومک کوي.
کیدای ویګو
خو مهرباني دا ماشین دلته چې مریض ته ضرورت شي موږ دا اکسرې اخلو یا دا په دې شکل موږ ته راښیي. موږ کولی شو درې بود وکي په درې بودو کې موږ دا کتلی شو هغه بل اکسرې چې ابتدا کې ما یاده کړه هغه په شکل دوه بودو ده کولی شو چې موږ دوه بودو کې دا ساحه وګورو اما دا په درې بودو کې موږ ته کولی شي چې مختلف قطعات سکشن کې یا موږ ته راوښیي. همچنان موږ دلته نایټرس سدیشن که بعضی مریضان چه ترس لري د تداوی نه هغه ډیر کومک کوي موږ ته چې بعضی مریضان لږ ترس کم شي غنه موږ استفاده کوو. او دې تر څنګ سدیقي صاحب موږ یو بل ماشین لرو چې هغه میلنګ ماشین دی موږ بعضی کولی شو په هغه په واسطه هغه سکنر چې تاسو په ابتدا کې ولیده په هغه په واسطه موږ هغه ډایرکټلی هغه ته سند کوو هغه په AI ټکنالوژي سره انټیګریټ شوی دی. موږ په 15 تر 20 سالویک دقو کې مریض ته غاښ جوړولی شو دلته نو دا ډېر یو ښه لاسته راوړنه ده دلته د ټکنالوژي برخه کې هغسې چې ما ابتدا کې ویلي حتی موږ هغه کسان چې مکمل غاښونه نیاز دې ته لري چې موږ په تداوي کړو سیم ورځ غاښونه ویستل کېږي یا هېڅ مریض غاښ نه لري هلته موږ ورته امپلان کوو په سیم ورځ کې یا ټیټي نه دی چې ورته وایي په یو ورځ کې کولی شو چې مکمل جامه ورته پورته ولاندې موږ ورته ترمیم کړو چې دا یو ښه لاسته راوړنه ده چې دا شیان په دې برخو کې موږ هلته ډېر کمودیانې لرودلې.
My name is Yong Hyun Kim from South Korea.
زمانم یونگ هنگ کیم دی او زه په اصل کې د جنوبی کوریا یم. ما د پنسلوانیا په ټمپل پوهنتون کې د غاښونو طب زده کړی او فارغ شوی یم. 15 کاله کېږي چې دا کلینیک مې د ورجینیا ایالت په وډ بریج ښار کې جوړ کړی دی. تر دې مخکې مې له افغانانو سره نږدې پېژندګلوي نه لرله خو کله مې چې ډاکټر شکور د لومړي ځل لپاره ولید د هغه شخصیت مې ډېر خوښ شو. هغه یو ریښتینی او مذهبي شخص دی او زه د هغه ولی صداقت او اخلاص ته ډیر احترام لرم. هغه افغان مریضان چې د ډاکټر شکور لارې مې پیژندلې دي همداسې صادق او مهربانه خلک دي. زه غواړم چې له افغانانو سره لا ډیر آشنا شم ځکه دوی زما ډیر خوښیږي.
ډاکټر صاحب نم خدا کلینیک هم ښه امکانات لري پرمختللي وسایل لري آیا کله چې افغان مریضان تاسو مراجعه کوي مراتو سره کوي
سلیقی صاحب په مجموع کې درست مریضان سره او په خاصه توګه خپل افغان کمیونټی چې دلته ژوند کوي موږ خدمت کیو او زموږ توجه او تلاش هم دا دی چې هغو ته وشو کولی د تداوی په برخه کې چې صحیح او دقیقه تداوی ورته وشي حتی د قیمت په حساب کې هغه دوستان چې انشورنس نه لري یا بیمه نه لري هغو سره موږ وشو کولی یعنی هم که کار ورته وشي هم ورسره همکاري وشي انشاءالله موږ دلته خدمت کوو.
واخونو د کلینیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل. راځئ چې اوس ډاکټر صاحب شکور په خپله وپیژنو. ډاکټر صاحب ولې د واخو طبابت انتخاب کړی او چیرته د درس ویلی؟
ما مکتب د مولا میدر خان علي لیسې څخه فارغ یم کابل کې. پس له جریان د آمادګۍ کانکور و د تجربه لږ ذره جالبه وه. ما ډېر علاقه انجینري سره وه. تقریبا یو دوه میاشتې امتحان ته پاتې وې نو ما زه یو ډاکټر د غاښو ته لاړم. هلته ما ډیر خوښ راغی د غاښو بخش ډیر علاقه مندي مې ورسره پیدا کړه او څه ریسرچ هم دې بخش کې وکړه نو علاقه مندي ډیره زیاته شوه. نو بیا ما کانکور کې
امتحان کې یو انتخاب وکړو، هغه هم د کابل استوماتولوژي. نو دا د پروردګار یو هغه و لطف و هغه وخته چې کامیاب شو مغول انتخاب ته راغلو کابل طبي پوهنتون ته استوماتولوژي برخه کې. من 2012 کال و، 2012 کال و جریان د پوهنتون کې بیا ما چون هغه علاقه ډیره زیاته وه دغه سره، او علاقه مندي په دې حد وه چې موږ ډیر په جریان د پوهنتون کې تحقیق کوو چې موږ نوي شیان زده کړو، کوم شیان چې په نورو ملکونو کې ترسره کیږي هغه ترلاسه کړو. په دغه جریان کې ما د پنسلوینیا یونیورسټي سره او هانګ کانګ یونیورسټي سره بعضې پروګرامونه هغه هم ترلاسه کړل. کله چې پوهنتون خلاص شو زه یو فیلوشپ پروګرام و لارم هندوستان ته د امپلانت بخش کې، هلته ما هغه فیلوشپ مخ ته وړو. په څنګ کې ډېر مختلفه برنامې هغو کې مشراک وکړو تر څو شو کولی هغه نوین خدمات چې هلته ترلاسه کیږي خلکو ته وړاندې کیږي هغه موږ ترلاسه کړو او رای وړو خپل وطن ته. یو ښې انګیزې سره بیرته راغلو. ما بیا کابل کې یو ښه سنډر کلینیک جوړ کړ، په څنګ کې یو ټریننګ سنټر موږ ایجاد کړ چې هغه شیان چې موږ هلته لاسته راوړي هغه انتقال کړو. چون اکثرا ډاکټر صاحبانو ته رسیدل خدماتو ته هغه شیان چې امکانات دي بعضن لږ ذره مشکله وه بنابر اقتصادي مشکلاتو دي، نو موږ وغوښتل چې هغه شی ځان سره پرېنږدو انتقال یې کړو تر څو هم خپله رشد وکړو هم نور موږ سره رشد وکړه. په مجموع کې دغه دینټیسټری د افغانستان دا رشد پیدا کی، او په زمن کې ما بعضې پوهنتونو سره د تدریس برخه کې هم همکاري کوله. او پس لږ دغه تحول چې راغی مهاجر شو امریکا ته، دلته راغلو او په زم دې کې چې زه درس وایم تر څو شو کولی لایسنس امریکا کې ترلاسه کړو من حیث ډاکټر کار وکړو او من حیث همکار هم دلته فعالیت کوو.
په د تیرو لسو پنځلسو کلونو کې ویلی سم د افغانستان د غاښو طبابت ډیر پرمختګ وکړ، په خاصه توګه په لویو ښارونو کې، په خاصه توګه په کابل کې ډیر ښه کلینیکونه له ډیرو ښه امکاناتو سره، له ډیر پرمختللي خدماتو سره. چې تاسو ورځئ احساس نه کوئ چې تاسو هغه پخواني ډاکترانو ته ورتلی وه چې بس غاښ به درته راوښ کوي، یا به ډیر داسې ابتدایي امکاناتو سره به و. اوس ماشاءالله چې ورغلو چې وروره دغه څه ښه ریسپشن، څه ښه سیستم، هر څه برابر و. یو څه د افغانستان کې دغه د وروستیو کلونو کې غاښو د طبابت په اړه معلومات راکړئ، څومره پرمختګ یې کړی و او څه مکې کول؟
همدغسې چې تاسو اشاره وکړه صدیقي صاحب کاملا دقیقه ده. یعنی په دې اخر لسیزه کې ډیر زیات تغییرات، یو انقلاب رامنځته شو د نوی نسل چې کله راغی، چون ډیر یو شوق علاقه سره او خپله د انټرنیټ دنیا دیو سره همکاري وکړه تر څو دې پوه شي چون نورو ملکو کې کم شیان استفاده کیږي، کم پروسیجرونه اجرا کیږي، کم شیان د موادو نگانه که د ماتریال د انسټرومنټ نگانه ای دا دیو راوړل. اکثرا دا پروسیجرونه چې په دې غربي نړۍ کې په خاصه توګه امریکا کې ترسره کیږي اکثریت د کارونه موږ هلته کول. بعضن په هغه بعضې شیان چې ما هلته اشاره وکړه چې دلته پرمختللي دي، یعنی په مجموع کې سیم پروسیجرونه، سیم کارونه، دغه سیم کانات چې ګوري اکثریت حالاتو کې اکثرا کلینیکونه دا شیان لري. او موږ خپل سنټر کې بعضې دوستان ورسره آشنا دي، په کابل کې میډنټا په نامه موږ ډیر مغلقه پروسیجرونه، هغه شیان چې په دې غربي نړۍ کې دلته کیږي د ترایي لبخند نه نیولې رسمال ډیزاین چې ورته وایي، د امپلانټ بخش کې، اورتورنسي بخش کې، په مجموع کې د جنرال دینټیسري کوم کارونه چې کېدل دلته کیږي هلته موږ کول. اما بعضې محدودیتونه چې ول هغه ما هلته مخکې تاسو ته دغه ارتباط باندې وغږېدو.
اول خو د افسوس ځای دی چې افغانستان د دې تحول سره یو ځل بیا د خپل یو زیات شمیر کادرونه او روزلي نسل د ځوانان او تکړه خلک لاسه ورکړه، حرفي خلک لکه تاسو غونډه چې اوس په افغانستان خدمت کوي راوته، دغه مسلکي خلک چې هلته زده کړې کړې وي، کلینیکونه یې لرل، برحاله ډاکترانو راغلي دي، دلته داسې اوس څه کوئ، خپل راتلونکی څنګه ګورئ، دا څنګه کولی شئ چې ډاکتران سي؟ په دې اړه یو څه معلومات راکړه، څه کړي دي؟
امریکا ته چون هر ملک خاص پروسیجر لري امریکا ته چې یو ډاکټر چې پر خپل ملک کې ټرین شوی الته زده کړی کړي دلته چې راشي د هر ملک نه چی فرق نه کا څومره تجربه لري سو کاله تجربه ترلاسه کړي دلته کار کاو مغه یو لار دی ورته جوړه کړي دا باید د غلارې نه تیر شي اولین کار چې دلته راځي باید دیدو امریکن دنتل اسوسیشن هغه یو نهاد چې دی د غاښو بخش کې هغه سره دیدو باید ځان راجستر کړي پس لږ دیدو باید خپل هغه اسناد تحصیلي چې دی هغه ته یو نهاد دی چې هغه ارزیابي کوي هغه ارزیابي ته باید ولېږي کله چې اسناد ارزیابي شه دیدو یو تاییدي ورکوي امریکن دنتل اسوسیشن ته پس لږ تاسو ته تاییدي راځي چې تاسو کولی شئ لاړ شئ بل پړاو ته چې هغه امتحان دی همدغسې تاسو پوهیږئ د مالجایي بخش کې امتحان دی په نامه د یو سیملی ورته وایي د غاښو بخش کې بل امتحان دی آی ایم بی ڈی یو ورته وایي انټیګریټډ نیشنل بورډ اگزام چې دا دوه ورځې امتحان دی 500 سوال پکې دي نو کله چې موږ آماده شو د امتحان ته د امتحان کې مشراکو که امتحان دی ورک کامیاب شوې ځې بلې مرحلې ته چې تاسو باید د انګلیسي امتحان ټوفل چې دلته قابل د قبول له امریکا کې تاسو باید ټوفل امتحان ورکړي دا کارونه هم چې وکول تاسو په دې جریان کې خپل هغه سی وی باندې کار کوئ چې هغه کې ډیر زیات موارد شامل دي چې تاسو آماده شئ دا بل پړاو ته چې تاسو اپلای کوئ دا مرحله چې تاسو ترلاسه کړئ په بل مرحله کې دلته دوه عمومي لارې موجودې دي چې تاسو وکولی شئ د لایسنس ترلاسه کړئ اوله لار دا ده چې تاسو زه درې دوه کاله دینټل سکول وایي د پانتون هغه مسیر ته ادامه ورکوي بل لار د تخصص ته چې تاسو یو هغه دولس تخصص چې د غاښو بخش کې امریکا د غسر د امریکن ډنټل اسوسیشن سره ثبتي هغه کې تاسو تخصص وکړي چې بالغ تاسو لایسنس ترلاسه کړئ نو بل دې چې تاسو دې پروګرام ته اپلای وکړ چې هغه ځان ته پروسیجرونه لري هغه اپلیکیشن دی اپلیکیشن باید وغوته خانه پوری کړئ مثلا تاسو وغوښته چې پانتون ته اپلای کوئ تاسو باید د خپل بیکګراوند وګورئ چې هغه پانتونو ته چې اپلای کوئ اغه پانتونونه اغه ریکوایرمنت چې دغه ضرورت دی آیا اغه تاسو پوره کولای شئ کنه دلته ډیر محدود پانتونونه دي چې دغه انټرنیشنل ډینټل پروګرام یا آی ڈی پی پروګرام چې ورته وایي دی لري نو اغه پانتونونه و تاسو ټارګټ کوي چې تاسو دغه ریکوایرمنت پوره کړئ سي په دې ریکوایرمنت جریان کې تقریبا 15 موارد دي 10 تر 15 موارد پورې چې غوډه ډېر متوجه کیږي چون پروګرامونه کم دي ډاکټران ډېر زیات دي ډېر ملکونه غالوال د چانس د کامیابی الته داخلي د لک سختيږي چون رقابت ډېر زیات دي تاسو باید د اپلیکیشن ډېر زیات قوي ووسی چې تاسو د پانتون نمرات امریکا کې د فعالیت مثلا تجربه دلته ولې چې هغه ډیر زیات دی هغه ته توجه کوي چې دلته تاسو کار کړی تاسو ریسرچ کړی تاسو درس ور کړی دی تاسو سمرا کلینیکل تجربه لري دا درس یان پام کې نیسی هغه سي د ژبې بخش کې انګلیسي کې دا درس پام کې نیسی بیا تاسو غواړي هغه ته چې کله اکسپټ شوی غواړي ستاسو نه انټرویو اخلي بال دغه بعضې نور امتحانونه چې هغه پاس کوي بیا ځئ هغه ته پانتون ته
خپل راتلونکی د یو ډاکټر په توګه په دې ملک کې او په مجموع کې څنګه وینئ
دا خو به پروردګار په لاس کې چې څه کیږي اما نظر په خپل تلاشو بندګي هغه انشاءالله ډېر به ښه وي
ډاکټر صاحب حمید الله شکور له تاسو نه ډیره ډیره مننه
هیله کوم چې صدیقی صاحب تاسو نه مننه چې تشریف هم راوړل زحمت هم ایستل
مدد درنو لیدونکو دا وعده دی ونه خبرونه هیله چې د خبرونه موضوع مو خوښ شي وي تر څو سی بیا هم راتلونکي ونه لیو بلې موضوع سره ستاسو خدمت حاضر یم تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم
ممنون.